بجی شوی احمد شی بریم دا سادی رڑو دا دی ساعت پخ پراونه که ستاسو هر کلی کوا. دا جمعیت اسلامی گون یو مشرطا محمد نور وی دا افغان سولی لپاره دا امریکا پا ترحه که دا تیرو شلو کلونو پلاس راولنو تینگار شویده. پا دی ترحه که نور چدی دا شغلی نور پا وینا وی تا خبرونو رست واری. اروپای پارلمان په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دا پریکړه وستایله چې و افغان میرمنو ته د زړورتیا جایزې ورکوي او د پاکستان په بلوچستان کې شمیر کارګر او پوځیانو ته مرچوب لاوشتي. د خبرونو تفصیل. د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي غوښتنې او دوامداره تاوتریخوالی غندلی دی. پرون ناوخته د افغانستان د وضعې په اړه د اروپایي پارلمان په اعلامیه کې د خبریالانو، بشري حقونو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړیو د وژنې په غندلو سربیره د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه شوې ده. په اعلامیه کې د مارچ په 2 په ننګرهار کې د دریو ښځینه خبریالانو وژنه سخته د اندېښنې وړ بلل شوې ده. له افغانستان سره د اروپا د پارلمان د اړیکو د ډلې مشر پیټراس اوستری فیوچوس په حواله په دې اعلامیه کې راغلي دا ډېره اندېښمنوونکې ده چې په سیستماتیک تاوتریخوالي سره هغه کسان هدف ګرځول کېږي چې په یوه آزاده او پرانیستې ټولنه کې فعاله دي او د بیان د ازادۍ د ډاډمنولو لپاره کار کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اقدام ستایلی چې و افغان وژل شویو فعالو میرمنو ته د زړورتیا افتخاري جایزه ورکوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په اعلامیه کې د و افغان میرمنو په ډله کې د فاطمه ناتاشا خلیل یادونه شوې چې په خبرې بشري حقونو ته ژمنه وه او تل یې د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅې کولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سږکال د مارچ په 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه یو شمېر زړورو ښځو ته جایزې ورکوي. په دې ډله کې له افغانستانه د فاطمه ناتاشا خلیل، جنرال شرمیلا فروخ، مریم نورزاد، فاطمه رجبی، فرشته، ملالی میوند او فرشته کوهستانی نمونه هم راغلي چې په 2000 کال کې په هدفي بریدونو کې وژل شوي. دا میرمنې له پوځ رانیولې تر تلویزیون او مدني ټولنو کې په فعالیت بوختې وي او پیژندل شوې څېرې وي. که څه هم طالبانو د ګڼو هدفي وژنو پړه رد کړې خو افغان حکومت تور پورې کړی چې د اکثرو دغو افغان فعالانو د قتل تر شا د وسلوالو طالبانو لاس دی. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وایي 4 تنه افغان تبلیغیان چې په هند کې بندیانو خوشي او هیواد ته ستانه کړل. د دغه سفارت په ټویټر پاڼه دا خبر بیګانه وخت خپور شو. په ټویټ کې زیاته شوې چې دغه 4 افغان تبلیغیان په هند کې د کورونا د ویروس ته خپرېدو پر مهال نیول شوي وو. معلومه نه ده چې د هند پولیسو د افغانانو په کوم تور زندان ته اچولي وو. تیر ماښام د پاکستان د بلوچستان ایالت په یوه لرې پرته سیمه کې د ساختماني کارګرو په موټر باندې چاودنه شوې چې پکې 5 کسان وژل شوي او 2 هغه پوځیان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي چې د دې کارګرو امنیت یې ساته. هیچا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د سیبی سیمې مرستیال کمشنر زاهدشاه ویلي چې د دې چاودنې په اړه څېړنې پیل شوي دي. بلوچستان له کلونو د فرقه ای شخړو او د پوځ او بلوس بلتون غوښتونکو عموما د بلوچستان د ازادي لشکر او ازادي جبهې وسلوالو د بریدونو شاهد دی. بلوس بلتون غوښتونکي خپلواکي غواړي. د برما لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي له امنیت شورا غوښتي چې د برما په اړه متحد او چټک ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا داسې وخت په برما بحث وکړ چې جمعه هم د دغه هیواد پوځانو په مظاهره چانو باندې زور زیاتی کړی دی. له مظاهره چانو سره د حکومت زور زیاتی ګڼ نړیوال غبرګونونه پارولی دي. تر اوسه پورې د مظاهره چانو له ډلې شاوخوا 50 تنه وژل شوي او تر 1200 زیات نیول شوي دي. د برما لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي کریسټن برګنر د لسکونه ملکی مظاهره چانو له وژل کېدو وروسته ویلي چې تر څو به د برما د پوځ حکومت دا کړنې وزغمل شي. د هغې زیاته کړه چې د برما وضع د یوه خطرناک بشري ناورین په لور روانه ده. مظاهره چان له 2 د پوځي حکومت پر ضد راوتلي دي. پوځ د دغه هیواد مشر آنګ سان سو چی د فبروري په لومړۍ بندي کړې ده او واک یې په خپل لاس کې اخیستی دی. او وروستی خبر دا چې د امریکا سنا جرګې د کووید-19 پر مهال خلکو ته د اسانتیاو د رامنځته کولو په هدف 1.9 تریلیون ډالرو بودیجې په اړه بحثونه پیل کړي دي. د دې بودیجې طرحه د ولسمشر جو بایدن لخوا وړاندې شوې ده. شاید د دې پیسو د مصرف په اړه بحثونه ډیر وختونه سي. د دغه پروګرام هدف دا دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې له کووید 19 سره ښه مبارزه وشي او زیانمن شوي اقتصاد سره مرستې وشي. د دغه پروګرام له لارې هر امریکایي ته د $1,400 ورکړې وړاندې شوې دی. د کووید 19 د واکسین پیسې، ټیسټونه، دولتي ادارو او محلي حکومتونو سره مرسته، ښوونځیو او هوایي شرکتونو سره مرسته، کم عایده او ګڼ ماشومو کورنیو سره د ټکس په برخه کې د اسانتیا راوړل او پر روغتیایي بیمه کې سبسایډي د دغه پروګرام مهمې برخې یادې شوې دي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 او اف ام 3.5 اوري. د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد په نوې طرحه کې چې ویل کې شي له افغان چارواکو سره یې شریکه کړې ده څه راغلي دي او افغان حکومت څه وایي؟
د جمهوریت تداوم دی، د افغانستان د ملت د ارادې پر اساس او د رایو پر اساس باندې نظام دی.
د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. دا به هم د سیاسي چارو دی وکتون کې په وینا واوري چې خلیلزاد چې د امریکا د پخواني واکمن ګوند جمهوری غشتون کې ډلې غړی دی اوس د ډیموکراتانو په حکومت کې په افغان سوله کې څومره صلاحیت لري. په پکتیا کې د قومونو ترمنځ شخړې روانې دي. په کونړ کې مو یو میرمن را شغولې چې یو زوی له داعش سره و، بلې په پولیسو کې وو او دواړه وشل شي. د جمعیت اسلامی ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور چې تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلې دی وایي کومه طرحه چې خلیلزاد د افغان حکومت مشانو ته سپارلې د تیرو نږدې شلو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب پکې مطرح شوی دی. ښاغلی نور دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. موضوع د ولسمشر غنی له ویان سره په دې راپور کې صفی الله سنگزی شریکه کړې.
د افغان ولسمشر د ټاکنو د دورې متحد او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایی مشر عطا محمد نور د زلمی خلیلزاد لخوا وړاندې شوې طرحه ښه ارزوي. ښاغلی نور چې پخپله د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي وایي په دې طرحه کې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب په پام کې نیول شوی. هغه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د طرحې درې مهمې او عمومي برخې داسې یادې کړې.
بخش اول توافق روی قانون اساسی و دولت اسلامی.
لمړی برخه په اساس قانون او راتلونکو اسلامي دولت باندې موافقه ده. هر دولت چې منستر راځي دویمه برخه د اجرایوي او حکومتولۍ برخه په کنټرول او ادارې باندې موافقه او پریکړه ده. دریمه برخه دایمي او پایدار جامع او ټول شمول ور باندې یعنی چې ټول افغانستان تعامل وي. بیا دا نوري وړې شاخه لري او لوی بحثونه پکې دي. تر کومه ځای چې زه په جریان کې يم ش موارد پکې دي. دا تلس نو له سورستیو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب پکې مطرح دی.
د سال اخیر درو مطرح است.
ښاغلی نور زیاته کړه چې په دې طرحه کې د اوربند څارنه، د ښځو فعاله ونډه، بشري حقونه په پارلمان کې، د طالبانو حضور، د انتخاباتو کمیسیون، د عالمانو او فقهاو کمیسیون هغه څه دي چې په پاسنیو دریو لویو مواردو کې ځای شوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد تیرونه په کابل کې وو او له افغان ولسمشر اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر افغان سیاستوالو له هغې ډلې عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم سره وکتل. که څه هم ښاغلي خلیلزاد رسمن نه دي ویلي چې په طرحه کې څه راغلي، خو د سفر په پای کې یوازې همدومره لیکلي چې د پروسې د چټکۍ لپاره یې په کابل کې په بېلابېلو انتخابونو او بدلونو بحث کړی دی. ارګ مڼې رسمن د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد لخوا د ورسپارل شوې طرحې د جزئیاتو په اړه خبرې نه دي کړي، خو ټینګار یې د جمهوریت په تداوم او د رایو په اساس په نظام باندې دی. د ولسمشر یو ویان د واخان مینپال بیګا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
هر طرح قابل بحث ده، نو ولی هر څه به کېږي چې هغه د افغانستان حکومت او د افغانستان ولس غواړي چې هغه د جمهوریت تداوم دی، د افغانستان د ملت د ارادې پر اساس او د رایو پر اساس باندې نظام دی. همدا اساسي غوښتنه ده او پر دغه غوښتنه باندې حکومت ولاړ دی.
د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه مشر عطا محمد نور بیا وایي دې ته په کتو چې ولسمشر اشرف غني مخکې ویلي وو چې د سولې لپاره قرباني ته تیار دی، نو د ده خبره که د تفاهم له لارې جګړه پای ته رسیږي او د خلکو د وینې تویدو مخه نیول کیږي، ښه ده چې ټول یوې هوکړې ته ورسیږي.
د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور څرګندونې مو د زلمي خلیلزاد د طرحې په اړه په راپور کې واورېدې. ښاغلی نور له هغو کسانو نه یو دی چې تېره اونۍ یې له زلمي خلیلزاد سره په کابل کې کتلی وو. په دې ډله کې بل سیاستوال حضرت عمر زاخلوال دی چې ده هم له خلیلزاد سره کتلی وو. له ده به واورو چې د خلیلزاد د لیدنې کتنې په اړه څه وایي.
اوسنی سفر کې اضافه تر برداشت به درته ووایم، هغه دا دی چې د افغانستان په اړه باندې د امریکې د حکومت پالیسی یعنی سولې په اړه باندې تداوم د هغه هڅو دی چې په مخکنۍ اداره کې وو، یعنی هغه توقع چې کېدای شي چې هغه مسیر ته تغییر ورکړي هغه رقم نه ده، کېدای شي چې د مدیریت یا د احتیاط فاکتور په کې یو څه زیات وسی، مګر د امریکې نیت چې همدا دی چې د افغانستان مسله باید چې د اوسنۍ جنجالۍ د پای ټکی پیدا کړي او د کلونو پروسه نشي کېدای، د میاشتو پروسه باید شي.
په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زاخلوال څرګندونه مو له زلمي خلیلزاد سره د لیدنې کتنې په اړه اورېدې. خلیلزاد د دې سربیره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی پاتې شوی دی چې دی د پخواني واکمن ګوند دیموکراتانو غړی دی. آیا خلیلزاد چې د دیموکراتانو غړی دی او اوس په امریکا کې واک او بخشی د خلیلزاد د جمهور غشتونکو غړی دی او په امریکا کې اوس واک د دیموکراتانو په لاس کې دی، لا هم هغه صلاحیت لري چې پخوای درلود د افغان سولې په ارتباط په دې اړه د پانتون د استاد ودیر صافی نظر اخلو؟
اوس زحمت نه وای شو، مګر تاسو ټولو ته واورېدل چې دوی ویلي چې تړون بیا موږ یو بیا کتن پور باندې کوو خپل نظر وایو، اما په پرنسپ کې خلیلزاد جمهوری خوا غړی وو او پخوانی ماموری وو، دې موضوع کې هم اهمیت ورک او دا یو خدل جانیانو ته امریکانو ته چې موږ هم په سوله د افغانستان کې د ترامپ د اعمالو خلاف کوم عمل نه غواړو یا د تړون خلاف کوم څه نه غواړو، مګر باید وی ګورو چې دا د تطبیق زمینه لري که نه لري. د دې تطبیق لپاره اوس خلیلزاد بیا ته اجازه ورته ورکړې چې ورشي دا ماموریت شروع کړي، نو هغه راغلی هم داخلي اجماع غواړي معلومه کړي چې او کتنې وکړلې او هم پر افغاني حکومت دا منله چې باید ورسره ملاقات وکړي لکه تېر ځل چې نه وکړي، او هم په سیمه کې اجماع غواړي رامنځته کړي، او بالاخره یو نوې خبره په کې دا راوستلې ده چې ملګري ملتونه د درېمګړي په حیث په دې خبرو کې پیشنهاد کړي او غوښتي چې یو نړیوال کنفرانس خلاص راجوړ شي دا مسله هلته همه جانبه وڅېړي او د دواړو مخالفینو په منځ کې مسخرنامې ته ورسېږي.
پوهند ودیر ساپی لیوی خبرتیا وروسته پکتیا ته مخه کوو او هلته مو د قومونو ترمنځ د مځکې او غرونو پر سر د شخړو نه خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اساجی رادو د سهار لوو د ماشام تر په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اساجی رادو د اف ام په 3.5 نیول شي. په پکتیا کې د قومونو ترمنځ د غرونو او ځمکو پر سر شخړو کې درنې وسلې کارول کیږي چې خلکو ته د مرژوبلې تر څنګ درانه مالي زیانونه اوړي. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي د پکتیا ځایي امنیتي چارواکي تر اوسه د دې شخړو په هواري نه دي بریالي شوي او نه یې هم د درنو وسلو د پلور او استعمال مخنی ولې ده لسیمه راپور لرو.
په پکتیا کې د ډنډی پټان ولسوالۍ اړوند د منګلو خروټو او د اریوب ززوی ولسوالۍ اړوند د خیر منی او سفرې قابلو ترمنځ شخړې یو له هغو دي چې له کلونو راهیسې دوام لري او ترمنځ یې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ډنډی پټان ولسوالۍ اوسیدونکی خلیل رحمان وایي د درنو وسلو استعمال یې ژوند تریخ کړی او افغان حکومت ګرموي چې نه یې جګړه درولې او نه یې هم د درنو وسلو د استعمال مخه نیولې ده.
دا غاٹے غاٹے وسلی گورے دا سکر بیسی گوری دا او گوری چې دا د کومه ناراضی خواتمان با یو چال خوانه ورته ور کول کی یو دا جنگ به هغو کسانو روان کړی وی چې دا سلاوی ورته ور کوي او د کرخه ها غاړه اکثره د دوی هغه خو حمایت کی.
د سیمې د اوسیدونکو په وینا د منګلو او خروټو ترمنځ د غرونو او ځمکې پر سر شخړه چې له تیرو څو لسیزو راهیسې روانه ده په تیرو دوو کلونو کې یې ډېر زور اخیستی. اکبر خان د همدې قبیلوي شخړو له منځه د یوې دېرش کسیزې جنګیالۍ ډلې مشر دی. دی وایي دغه وسلې د خپلې قبیلې له اوسیدونکو څخه په راټولو شویو پیسو اخلي او هغه مهال چې پرې مقابل لوری د درنو وسلو برید وکړي دوی هم په همدې وسلو ځواب ورکوي.
دو کال وواته دلته جنگ روان ده ډیر د غاټي وسلی جنگ روان ده او دوی استعمالوي موږ والایم استعمالوي دواړه طرف پرې سره استعمالوي خو د افغان نیونی ستر وسلاګته تر مزایله ډیر د هره کانګي غاټه وسلې استعمالوي.
له اکبر خان مې وپوښتل چې دغه وسلې له کومه کوئ. دی وایي وسلې ورته مشران اخلي خو په ځواب کې دومره وویل چې آزاد بازار دی او په پیسو هر څه آسانه اخیستلی شي. دی وایي داسې اورېدلی چې مشران یې دغه وسلې د ډیورند کرښې په بله غاړه کې په پیسو رانیسي. خو دا چې ولې افغان ځواکونو تر اوسه له د جنګیالیو سپکې او درنې وسلې نه دي راټولې کړې په اړه یې د پکتیا امنیه قومندانۍ له تیرو څلورو ورځو راهیسې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو په سویل ختیځ زون کې د تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې دومره وویل چې د دې وسلو استعمال غیر قانوني دی او دوی یې د مخنیوي لپاره اقداماتو ته چمتو دي. خو ښاغلی مومند د خلکو له هغې خبرې سره همغږی دی چې د قبیلوي جګړو مشران سپکې او درنې وسلې د کرښې له هغې غاړې رانیسي.
هغوی ته امر دی چې هغوی خالی سلا کړي وسلې ترې واخلي. دغه بعضې وسلې چې ډیورند د فرضي کرښې نه اخوا ته چې کوم چاته چې د وسلو خرڅلاو په ازادانه ډول سرته رسېږي نو دوی دا وسلې د هغه ځایونو نه لاسته راوړي.
پیکا دوه اتیا ملي متری توپ هاوان راکټ زیکویاک او ورته نورې هغه درنې وسلې دي چې په پکتیا کې د قبیلوي جګړو جنګیالیو ته په لاس ورغلي او وخت نا وخت پرې د یو بل کلي او سیمې ولي. په پکتیا خوست او پکتیکا کې د ځمکو غرونو او سیمو پر سر قومي شخړې اوږده مخینه لري. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې په پکتیا کې تر 500 زیاتې داسې قومي شخړې پیژندلې چې لا هم دوام لري او دوی د هواري لپاره هڅې پیل کړې. د پکتیا اوسیدونکو وایي ښایي د قومي شخړو هواری وخت وغوړي خو په دې شخړو کې د درنو وسلو پر استعمال د بندیز لپاره باید حکومتي چارواکي سملاسي لاس په کار شي ځکه درنې وسلې درنه مرغشوبله اړوي او په قومي شخړو کې دا ډول وسلې د ولسي مرغشوبله سبب کیږي چې مخنیوی د دولت مسؤلیت دی.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راډیو چې په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغو چاپي خپرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
سټارز ان سټرایپس رسپانه په ولیکنه کې وایي د جمعې په ورځ افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د قومندان په توګه د جنرال سکاټ میلر د کار 915 ورځې پوره شوې. په دې حساب نوموړی هغه کس شو چې تر نورو زیاتې د امریکا په تر ټولو اوږده جګړه کې د قومندان په توګه دنده ترسره کړې. د ورځپاڼې په وینا د 2013 میلادي کال د سپتمبر په دویمه نیټه میلر د خپلې لوړې په مراسمو کې وویل نړۍ پوهیږي چې د امریکا متحده ایالاتونه نه ناکامیږي. وړاندې لولو له هغه وخت تر اوسه میلر امریکا او طالبانو ترمنځ تاریخي تړون کې کلیدي رول لوبولی. خو د ورځپاڼې په وینا د میلر تر قومندې لاندې په دې جګړه کې د امریکا د کړنو په اړه شفافیت کم شوی. د لیکوال په باور دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 2001 میلادي کال راهیسې پر سیمو د طالبانو واک تر بل هر وخت زیات پراخه شوی. سټارز ان سټرایپس وړاندې لیکي د میلر یوه دنده دا وه چې د امریکا پر متحده ایالاتونو د افغانستان د حکومت باور وساتي. د کابل او واشنګټن اړیکې د ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ راهیسې سړې شوې د ورسپانه په وینا د لهغه ورسته به چې د ترامپ ادارې له طالبانو سره له خبرو کابل بهر وساته او تقریبا لدی خبرو سره هم مهاله په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو طرحه اعلان کړه. ورسپانه په اران کارپوریشن کې د پالیسۍ د برخې د یو څېړونکي جیسن کمبل له خولې لیکي د ټرمپ دې دریځ یو ډول بې باوري رامنځته کړه او ټول نه پوهېدل چې سپینه ماڼۍ به څه پرېکړه وکړي. په بروکینګز انسټیټیوټ کې د پالیسۍ د ډلې یو مخکښ څېړونکي مایکل اوهانلون دې ورسپانې ته ویلي میلر د پردې تر شا هڅه وکړه څو ټرمپ وهڅوي چې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه کورته ستانه نه کړي. د ټرمپ ادارې د بایډن واک ته تر رسیدو مخکې له افغانستان څخه شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري وویستل. دا مهال افغانستان کې د امریکا شاوخوا 2500 سرتیري پاتې دي. د ګارډین ورسپانې په افغانستان کې پر خصو وروستوی هدفي بریدونو ته پام کړی. تازه په ننګرهار کې یوه ښځینه ډاکټره او د انعکاس خصوصي تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي ووژل شوې. ورسپانې لیکي ښځې تر ډېره دا قتلونه احساسوي، هغه کشر چې د ورسپانې په وینا د طالبانو په واکمنۍ کې حقونه له پامه غورځول شوي وو. وړاندې راغلي پر افغان ښځو دا بریدونه داسې مهال زیات شوي چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د راتلونکي په اړه شک او ګمانونه رامنځته شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن ادارې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې د بیا کتنې اعلان کړې. هغه هوکړه چې عملي کول به یې د امریکایي سرتیرو په شمول د افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتلو ته لاره پرانیسي. اخوا په قطر کې سیاسي خبرې اترې هم روانې دي، چیرې چې طالبان سیاسي دفتر لري. افغان ښځې او نجونې اندېښمنې دي چې هسې نه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او واک د طالبانو په بیرته شریکېدو له دوی ټول هغه څه واخیستل شي چې په تیرو دوو لسیزو کې یې ترلاسه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر په عراق کې د تاوتریخوالي د درېدو غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون په یوه څلور ورځني سفر عراق ته ورسید. هغه له عراقي سیاستوالو وغوښتل چې د دغه هیواد د اتباعو لپاره مساوي حقوق تضمین کړي، له فساد سره مبارزه وکړي او د قدرت د ناوړه کارونې مخه ونیسي. صفي الله سنګزی د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور جزئیات ترسره شریکوي.
پاپ فرانسیس عراق ته د سفر په لومړۍ ورځ په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي او توندلارۍ په ختمولو ټینګار وکړ. دا عراق ته چې د عیسویانو ټولنې د جنګ جګړو له امله څو کلونو په اوږدو کې کمه شوې د پاپ لومړنی سفر ده. د نړۍ د کاتولیکي عیسویانو څلور اتیا کلن رهبر په نړۍ کې د کورونا ویروس اندېښنو او د عراق امنیتي ګواښونو ته له پام پرته دغه هیواد ته سفر کړی. دا په تېر یو کال کې د پاپ لومړنی بهرنی سفر ده. د عیسوي عراقیانو لپاره چې کلونه د دغه هیواد د نورو وګړو په څیر له فرقه یي شخړو او ترهګرۍ سره لاس او ګریوان دي، د پاپ څلور ورځنی سفر هیله بښونکی بلل شوی. پاپ د عراق په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د خپلې وینا پر مهال وویل دعا کوي چې په دغه هیواد کې تاوتریخجنې کړنې، توندلاري، تفرقه او نه زغم پای ته ورسیږي.
وسلې دې بندې شي، پرېږدئ چې دلته او ټولو ځایونو کې پراختیا پای ته ورسوو.
پاپ فرانسیس د عراق له سیاستوالو وغوښتل چې دغه هیواد اتباعو ته مساوي حقوق تضمین کړي، له فساد سره مبارزه وکړي او د قدرت له ناوړه استفاده مخه ونیسي. یو وخت په عراق کې څه باندې یو میلیون عیسویان اوسېدل، خو اوس یې شمېر د دوه نیمو لکو او څلورو لکو ترمنځ اټکل شوی. دلیل یې دا دی چې عراق له دیني او فرقهیي تبعیضونو او اقتصادي ځوړتیا سره مخ بلل شوی. پاپ فرانسیس به یکشنبه موصل او قرقوش ته ولاړ شي څو د اسلامي دولت داعش ډلې له عمله ځورېدلو خلکو سره وګوري او وژل شویو ته دعاوې وکړي. تر هغه مخکې دی د عراق په شمال کې د کردستان کورواکې سیمې ته ورځي. د الازهر پوهنتون مشر احمد الطیب عراق ته د پاپ فرانسیس سفر یو شجاعانه او تاریخي اقدام بللی دی.
دا ساجی راډو په روان خبرونه کې وړاندې له اټنیمه بچو ورسته د ګوړی اچار تفری پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام لرو. د کور کلی په پروګرام کې د نیالونو د کښینولو موضوع څارو او تعقیبو چې د نیالونو د کښینولو وخت را رسیدلی دی او په ځینو ولایتونو کې پیل شوی دی او په ځینو ولایتونو کې لا هم دغه ورسیدي. خو اوس کونړ ته مخه کوو. د داسې مور له حاله مخبره وو چې یو زوی په ملي پولیسو کې او بلې داعش د اسلامي دولت ډلې په ملاتړ په جګړه کې وژل شوی دی. دغه میرمن پلوشه نومیشي. زموږ خبریال د دې کور ته ورغلی دی. میرمن پلوشه خپلې هیلې او د ژوند حال له ازادي راډیو سره شریک کړي.
دا د هغه مور سلګی دی چې د چا دوه زامن په روان جنگ کې وژل شوی. کریم الله یې په ملي پولیسو کې دنده ترسره کوله چې شپږ کاله وړاندې چپی درې ولسوالۍ کې د مین چاودنه کې ووژل شو، او رحمان الله یې یو کال وړاندې بیا د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ملاتړ ماڼوګي ولسوالۍ په عمار کې طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی، چې مور یې د مړي لیدو ارمانجنه ده. پلوشه 50 کاله عمر لري. د ماڼوګي ولسوالۍ د کنډګل اړوند د کسي کلی د غره په څنډه کې لتیګو او خټو جوړ کور کې اوسیږي. دلته په خاورینه برنډه کې په پلاستیکي سترنجۍ ناسته ده، د خپلو زامنو په یاد اوخ کې تویوي. د پلوشي په خبره چې د زامنو غمونو په بیلابیلو ناروغیو اخته کړی ده. پلوشه وای دواړه زامنې په ډېرې خواري لوی کړي وو، خو جګړې ترې واخستل، او دوی چې کوم ارمانونه ورپورې تړلي وو هغه هم ټول د ځوانو زامنو سره یو ځای خاورو لاندې شول. کریم الله او رحمان الله د یوې مور بچی وو، خو روانو جګړو سره جلا کړل. د جلا بیرغونو سیوري لاندې، د جلا شعارونو پلي کولو او د بیلو هدفونو ترلاسه کولو دپاره لاری او سنگرونه سره جدا شول. دوی دواړه په همدې سنگرونو کې ووژل شول، خو غم او درد یو کور یوه مور او یو پلار ګالي، او د دواړو په وژنه په همدې یو کور کې اوخ کې تویږي. پلوشی ته د کریم الله او رحمان الله دوه کونډې او څلور یتیمان پاتې دي. د رحمان الله اتمیشتنی لوري په غې کې نیولې ده، وایي د سولې غوښتونکي دي او نه غواړي چې نورې کورنۍ د دوی په برخلیک اخته شي.
سوله وشي د ته منه چې دا زموږ بچي دي، ټول زموږ اړه دردېږي، وابې دردېدلی هم دی، دردېږي. ما سوله غواړو، امن غواړو، افغانستان دی، ملک هم دی، دا چې وران مخ په خپله خپه.
د پلوشي د کورنۍ په څیر په هیواد کې زرګونه کورنۍ شته چې جنگ ورته مالي او ځاني زیانونه اړولي. د ګټې وټې سرونه یې ترې اخیستي دي. ځوان زامنې ورته په خپلو وینو کې لت پت راوړي. بورو میندو، کونډو میرمنو او یتیمو ماشومانو یې یوازې جسدونو ته په چغو چغو ژړلي. د بېوسۍ او بېکسۍ اوښکې توی کړي دي. پلوشه او کورنۍ یې په داسې حال کې د اوربند او سولې غوښتنه کوي چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سولې تړون یو کال پوره شو، او د دې ترڅنګ د بین الافغاني خبرو هم میاشتې وشوې. افغانانو هیله درلوده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شبې هوکړې او بین الافغاني خبرو سره به په هیواد کې د جګړې سنګرونه ساړه شي، خو د جنگ کمیدو پر ځای جګړه او افغان وژنه زیاته شوي، او لا هم دواړه خواوې یو بل ته تازه جګړو ته د چمتووالي او میدان ګټلو ګواښونه کوي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه.
په هنه
زمېمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوې په ټول افغانستان کې اوري. د کرکټ ډګر ته به مخه کړو. تیره شپه د افغانستان په وخت او په ویسټ انډیز کې نن د ویسټ انډیز او سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمنځ د شلو اورونو لوبه وه. په دې لوبه کې لومړی سریلانکا بیټنګ وکړ، په شلو اورونو کې 168 منډې جوړې کړې، شپږ لوبغاړي وسوځېدل. په ځواب کې د ویسټ انډیز ټوله لوبغاړي په 19 اوور کې د 118 منډو په جوړېدو وسوځېدل، او په دې ډول دا لوبه ویسټ انډیز بایلوده او سریلانکا وګټله. بل مهم میچ نن د هند او د انګلستان ترمنځ ده. دا ټیسټ لوبه ده، چې تر دې د مپورې نن درېم ورځ او لا نه د پیل شوه. اته بجې او ډېر دقیقې دي لنډ خبرونه. د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي وژنې او دوامداره تاوتریخوالی غندلی دی. پرون ناوخته د افغانستان د وضع په اړه د اروپایي پارلمان په اعلامیه کې د خبریالانو، بشري حقونو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړیو د وژنې په غندلو سربیره د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اقدام ستایلی چې و افغان وژل شویو فعالو میرمنو ته د زړورتیا افتخاري جایزه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سږ کال د مارچ په اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه یو شمېر زړورو ښځو ته جایزه ورکوي. په دې ډله کې له افغانستانه د فاطمه ناتاشا خلیل، جنرال شرمیلا فروغ، مریم نورزاد، فاطمه رجبی، فرشته ملالی میوند او فرشته کویستانی نمونه هم راغلي چې په 2000 کال کې په هدفي بریدونو کې وژل شوی دي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت وایي 4 تن افغان تبلیغیان چې په هند کې بندیان وو خوشي او خپل هیواد ته ستانه کړل. دغه سفارت په ټویټر پاڼه دا خبر بیگانه وخت خپور شو. تیر ماښام د پاکستان د بلوچستان ایالت په ولری پرته سیمه سیبی کې د ساختماني کارګرو په موټر باندې چاودنه شوې چې پکې 15 کسان وژل شوي او دوه هغه پوځیان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي چې د دې کارګرو امنیت ساته. د برما لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي له امنیت شورا غوښتي چې د برما په اړه متحد او چټک ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داس وخت په برما بحث وکړ چې جمعه هم دغه هیواد پوځیانو په مظاهره چانو باندې زور زیاتی کړی دی. په برما کې پوځیانو د فبروري په لومړۍ نیټه کودتا وکړه او د هیواد مشر آنګ سان سوچی زندان ته واستوله. د امریکا سنا جرګې د کووید-19 پر مهال خلکو د اسانتیا د رامنځته کولو په هدف 1.9 تریلیون ډالر بودیجې په اړه بحثونه پیل کړي دي. د دې بودیجې طرحه د ولسمشر جو بایدن لخوا وړاندې شوې ده. زموږ پرونی په اسادی رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شي او په اسادی رادیو ډاٹ کام کې هغه راپورونه چې د اسادی رادیو لاري خبرو د هغه متن زموږ په ویب سټ کې تاسو لوستل شئ. هم درس زموږ په ویب پانه کې د هغه مرکو په هغه مرکه بیا اوریدل شي چې د اسادی رادیو لاري خبرو وړاندې پرې خبرونه کې د ګوډي اچار تفریح پروګرام درو. خو مخکې تر دې چې د تفریح پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په امنه جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه کور کلی ته خراغلاست. آیا تاسو د خپل سیمې د سمسورتیا په خاطر نیالګي کینوئ؟ د نیالګیو کینول طبیعت ته څومره ګټور تمامې دی شي؟ په کوم وخت او څنګه نیالګي باید کینول شي؟ نن همدا موضوع راسپړو. د دې موضوع د لاخ څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ د وزارت له یو تن مسؤل سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. کله چې د ژمي د موسم سړه هوا او سپینه لمن لګلګ ځان ټولوي نو د پسرلی د موسم وږمې هر خوا ته د خپرېدو په حال کې وي. مړه او د ژمي یخ وهلي بوټي بیا راژوندي کیږي او د بیا ځلي ژوند تمه په ټولو موجوداتو کې راپیدا کیږي. هر څوک غواړي چې په یو ښایسته او سمسور چاپېریال کې ژوند وکړي او د همدې په خاطر خلک هم د پسرلی د رانږدې کېدلو په مهال بوټي او نیالګي کینوي. په همدې تړاو د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکی خان محمد وایي چې دوی هر کال په خپل کلی کې نیالګي کینوي او سکالی هم نیالګي اخیستي. نوموړی زیاتوي،
زه د اوس په پغمان ولسوالۍ کې د نیالو کینولو په حالت کې یم او درګرد نیالونه کینوم. دا اوس د زردالو دي که د مڼو دي که هر نیال دي، سړی دغه وخت موسم ده، معمولا د پنځه رسم د هوتس که د موږ نیالونه کینول کېده. خو اوس دا چې موسم لږ زره بل رقم راغی، واوره ونه شوه، وری هاغانه نشته، نو دغه موسم د چوس موږ خپل نیال کینو. نو د دې غټه د دې چې یو خدا دا چې دغه د موږ آب هوا دغه هر ځای کې چکینو هغه بخوي، د دورې د هر څه د جذبوي او نور دغه پاکه هوا پاکه فضا بوي، او بل غیر لغس کړي آینده نسل په خاطر باندې به هم یو سوره جوړ کړی وي، هم یو تازه میوه جوړه کړی وي. نو د دې په خاطر باندې ډېر موثر
د نیالګیو کینولو تر څنګ د نیالګیو پالنه هم ډېره مهمه ده او د ښه ثمر لپاره ډېر زیار او زحمت غواړي. د دې لپاره چې یو بوټی ښیراز او زرغون وي، نو د بڼ ساتونکي ته پکار ده چې د خپل بڼ د بوټو او ونو څارنه پر وخت وکړي. د بڼ د بوټو او ونو خړوبولو او سرې ورکولو سره د ونو او نیالګیو سمه پالنه وکړي. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد صدیق وایي چې دوی هر کال نیالګي کینوي، خو د سیمې د خلکو شکایت لري چې سمه پالنه ترې نه کوي، نو ځکه بیا بیرته له منځه ځي.
حفاظت یې نه کوي، هغو ته اوبه نه ورکوي، د ماشومانو ته توصیه نه کوي، هغو د شاخونه ماتوي، اوبه نه ورکوي. باید خلک حفاظت وکړي. موږ دو پروسه کالم هم کېښودلې، خو خلکو یې حفاظت ونه کړ. دا د موږ اوبه خلکو نه وي ورکړي، نیمې وچې شوې، حیوانات دي ورځي، پاڼې خوري، څوک ممانعت نکي. نو دا ډیر غټ مشکل ده، له حده زیات مشکل ده. په دې چې دا غدي موږ تاسو وطن لک سرسبز شي، آباد شي، د میکروبونه ورک شي، دغه باید خلک حفاظت وکړي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکو شفیق الله وایي زموږ هیواد د نفوس ډیره برخه په کرنې او مالداري بوخته ده، او له دغه لارې د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي. نو کرنه نه یوازې د طبیعت د ښکلا لپاره ده، بلکې د انسانانو اقتصادي او غذایی اړتیاوې هم پوره کولای شي. نو موړی زیاتوي،
خپله یک دوه خپله حفاظت کوو، خپله فارمونه لرو، خپله نگاهداری کړو. تنه نگاهداری اوبه په وخت ورکوو، پارو سره په وخت ورکوو، قیچی کاری په وخت کړو، ماشومانو نیساتو حفاظت کړو، تا هغه میوه ونیسي هم تنان اخري خیر ورس. خپله باغونه لرو، بسته جوی نه نیالګی نه ډک. خلک باید یو نیال هر جای ته جای نه لري، او کوڅه کې لار کې پارک یو نیال کې دي، ډیر ثواب کار ده.
همداشان کله چې د پسرلی موسم را نږدې کیږي، د ښار او بازار په هر برخه کې نیالګي پلورل کیږي. د کابل په دریم پروان کې د نیالګیو یو پلورونکی محمد ایمن وایي چې خلک ډیره لیوالتیا د نیالګیو اخیستلو ته لري، او دوی هم سکال هر رقم نیالګي بازار ته د خرڅلاو لپاره راوړي دي.
اکثره خلک دومنګ نه د نیالګي املوک ډیر وړي، ځکه نوې راغلي افغانستان کې، د کابل کې اکثر خلک دي. دومنګ د خلک راځي چې اوراد دولت لپاره مونږ نه ګلا د ټول پکړای وړي، خالي کرای باندې وړي، بیا بیرته راوړي. مونږ نیالګي چې دي، هم د افغانستان دي، هم د ایران دي، هم د غدي آلندي دي.
د شنو ساحو جوړول د طبیعت پر ښکلا او اقتصادي ګټې سربیره دروا پوهنه د علم له برخې د انسان روح او دماغ تازه او آرام ساتي. دروا پوهانو په باور شین رنگ د انسان روح ته سکون او آرام وربخي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو او د دولت کارمند حلیمه حڅوي سا د شنو بوټو په ګټو داسې راته غږېدلې ده.
په هر موسم کې چې ځنګل شوی دی، ورته د تلونکي نسل لپاره یې ګټې ډېرې زیاتې دي، او همداشان د هوا د پاکوالي لپاره یې ګټې ډېرې دي. د دې تر څنګ هغه سمسورتیا چې یوې سیمې ته وربخي، هغه په روح روان باندې ډېر تاثیر کوي، او روحي لحاظه انسان خادوي. خپله شین رنګ د هر وپوهنې لحاظه ډېر ګټور رنګ دی د انسان د روحیاتو د ښه والي لپاره. نو سمسورتیا په یوه ټولنه کې تر ټولو ډېره مفیده ده، او د دې تر څنګ چې ښایست بخي ټولنه ته، هغه مثمره ونه اوسیږي، یعنی ثمر لرونکي ونه اوسیږي، هغه هم د یوه هیواد په اقتصاد پورې ډېر مفید تمامېدلی شي، یعنی کمی ولرونکي ونه اوسیږي. نو له هر اړخه زما په اند د نهال کینول یا خخبل په یوه ټولنه کې، ټولنه د ښیرازۍ، سمسورتیا او پاکوالي خواته بولی شي. نو فواید تر ټولو ډېر دي، هیڅ ډول اضرار نه لري.
د کابل ښاروالۍ د سمسورتیا رئیس شیرشاه امیری وایي ګرچې د نیالګیو کینول په رسمي ډول هر کال د هود په شلمه پیل کیږي، خو سږ کال دوی هوا ته په کتو د نیالګیو کینول مخکې پیل کړي دي. دا چې څومره نیالګي کینول کیږي، نوموړی زیاتوي،
قربان کابل ښاروالۍ د تیر کالونو په سلسله باندې سږ کال هم پلان لري چې 300,000 نیالګي په کابل ښار کې په پارکونو کې شنو ساحو کې وکړي، او همدارنګه پلان لرو چې 11 نوي پارکونه او یویشت پارکونه چې بسازی ته ضرورت لري هغه هم په سغني کال پلان کې لرو او موږ خپل نیلګي کینولو پروګرامونه یو هفته مخکې کابل ښار کې شروع کړی او تر اوسه پورې لا زره نیلګي کرلي دي. تر کاله موږ هغه خلک چې علاقه لرل او موږ ته تعهد راکو چې د نیلګي کینولو په مراقبت کې په باور کولو کې همدار په پالنه کې موږ ته وعده راکړې وه هغې ته نیلګي ورکړو. سږ کال هم هغه خلک چې غواړي موږ نه نیلګي واخلي د ګذر وکیلانو له ادرسه موږ ته راځي، بیا موږ ورته نیلګي ورکوو او صحیح مشخصو چې په کوم ځای کې د نیلګي ته ضرورت لري. او سږ کال هم پلان لرو چې نیلګي عامه خلکو ته هم ورکړو، همدارنګه دولتي ادارو ته، مساجدو ته، مکاتبو ته او نورو دولتي ادارو ته چې ضرورت لري یو څه نیلګي به ورته توضیح کړو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ. درنو دوستانو، دا چې د افغانستان کرنې او بولګونې او مالدارۍ وزارت سږ کال د سمسورتیا لپاره کوم پلانونه لري، دا د تا ورته پوښتنې مو په یوه مرکه کې د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ځنګلونو د رئیس محمد امان امانیار څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. سکالیا یو زر سلور سوم کال ته د کرنې او بولګونې او مالدارۍ وزارت څه پلان لري چې څومره نیالګي به د خیر بازار ته عرضه کوي؟
په دې حساب باندې موږ د کرنې او بولګولو وزارت په پلان کې لري په سوالو سوم کال کې په مجموع کې 2,000,000 نیالګي قابل د توزیع په ساحات، البته په غیر دولتي عامه او ساحات کوچنی کمربندونو کې مطابق طرزالعمل لري. او بر علاوه د دې چې موږ په موسسات د همکارو د خانه د پوریادالان د سکتور د خصوصي د خانه هغه غیر میوه لرین کې نیالګي چې په مجموع کې روزل شوي دي 3,000,000 نیالګي دا چې د کرنې او بولګولو وزارت د خپل په پلان په اساس باندې د احیا د ځنګلونو په ارتباط باندې کار کوي او په ارتباط د کمربندونو او ادارات دولتي ته مطابق د طرزالعمل توزیع کوي او همچنان مؤسسات په بدل د قیمت البته مطابق د مقررات خپل دید خپل نیالګي درته کوي. یعنی په مجموع کې د سکتور خصوصي او د دولت د احیا او احداث د تولید شوي نیالګیو محاسبه وکړو، دا ارقام کې دغه کو 3,000,000,000 ساحه نیالګي تولید شوي دي سکالي او روزل شوي دي او روزل کېږي او په ساعت کې کېنول کېږي.
مننه کور ودان، په کوم وخت کې نیالګي کېنول پیل کېږي او څه وخت ختميږي؟ امانیا صاحب،
یو پسلنی دی یو خزاني برنامه دی چې په پسلنی پروګرام کې چې اول نه دل ویل شروع شوې دي په ګرمسیر ساعت کې تر 15 د هوت پورې دا ادامه پیدا کوي چې په سرسیر ساعت کې د اول د هوت 15 د حمله پورې دا برنامه ادامه پیدا کوي.
هدف د نیالګي د کېنول او یاد د غرزه کول سره ساس په نظر
منګه هدف در په کول کې د یو ساتنه د او مصنوعي ځنګلونو تنظیم ده او بخوړو د کمربندونو شنه کمربندونو د پښکارونو کې جوړول دي، اگر روان ریګونو جلوګيري د پښتو دولت کې همدغه څه هدف ده کلی منګه همدغه مسایل دي چې د چاپیریا ساتنه شوالای او د آلودگی در هوا نه مخنیوی همدغه سی خکلا منستر اوڑل او در طبیعی منابع و وبو زیادوالی او زمینه در کاریابی خلکو تا جلوال در هدف کلی در منگه در برنامه در نیالگی در روزولو پر اعتباد بلیده.
دیره منه نکو پا پایی که در کورنه نسو گوخته لره چه دوست مروان در واخلی او پا نیالگی که نوالو که چنگ وان در واخلی او چنگ ساتنه تیوکی؟
نیالګي روزل هم ډېر سخت کار دی په حقیقت کې، او دهقان زحمت را باسي، دولت زحمت را باسي چې دا تولیدي روزل د خلکو په ارتباط باندې دی چې ساتنه د خلکو باندې دی چې هغه باید وروزي د څاروي نه را وساتي، همدغسې د اوبو لګونې لپاره یې دې ته ضرورت دی چې دوی مشخص یو پلانونه را جوړ کړي. نو په مجموع کې دا زموږ پیام په ټولو خلکو ته دا دی چې همدغه نیالګي او ساتنه دا یو مهمه ونډه د خلکو ده چې د خلکو د نیال به تودید چی خود دقیقه ایمانی و ویژانی وظیفه و صدقه در جاریه در آینده نسلو نده پاره سمسورتی ها بخاطر بانده افز مراقبه کیم.
دیره منه نکامان یرسپ کور ودن
ساسنم منه.
درنو وريدونکو دا او د دیوانې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خو وخت ولرئ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس، لا آزادی رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
وګورئتونکو سلام. خدای مو ټول وزیران او وکیلان کا چې په یو یو نیم کال کې مونږ پیسې ځای شي او نه مو هم په کورنۍ او قوم کې څوک بیکار پاتې شي. خدای مو ټول د شرکتونو او انجوګانو خواندان کا چې نه مو ډالر خلاص شي او نه مو هم تجارت او جایدادونه. او کدا هیڅ هم نکیږي نو چاپلوسان او چالاکان شي چې د هرې پیښې او هرې پریکړې څرخ په خپل طرف راوګرځوي. د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه واوري.
نتا خان
تورا بلبلا
او بیکار خان مصروف د خبرونو سرونه دغه دی.
د ملي شورا په پرونی غونډه کې هم 322 څوکیو برخه اخیستی به.
د برطرفی او مقرری لوبه بیا پیل شوه.
ولسوال کندل خان د ولسوالۍ مزه په ولایت کې کوي.
او د وکیل صاحب وړوکی زوی چې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د ملي شورا په پرونی غونډه کې هم 322 څوکیو برخه اخیستی به. خبر زیاتوي چې څوکیو افسوس کاوه کې ژبې درلودی نوس به یې غونډه نوره هم شاندره کړې وه او د خپلو سترګو لیدلي حالونه به یې بیان کړي وو. همدارنګه څوکیو ارمان کوو چې که ژبې نه درلودی خیر دی، کاشکې پښو حرکت کولی شوی چې تښتیدلی وای او خپله دغه بې کسي او بې قدري نه وای لیدلې. د شورواو د چارو ماهرین وایي څوکۍ هسې شکایتونه کوي، ځکه شکر دی وباسي چې د بې احساسه او بې هدفو خلکو له کېناستو بېغمه دي.